سلامونه ستړي مسید مشال لیډو په خبري غړي کې مصعب عبدالحی کاکړ کله کوم خيله د چروغ جوړ خوشاله بیاس په دې غړي کې درته د سر رپورټوم په شمول وزیرستان کې د یو عیسائی د وجل کې د ضد د خلکو احتجاج او سره د پاکستان پر افغان طالبانو شاخ چې د تحریک طالبان مشران د ونیسي او د دې ترڅنګ د یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو خو په پایل کې به مایک بشرباش ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو دوه ولسی وګړي وژلې دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت ته د ټي ټي پي د مشرانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوه ورځې سفر ازبکستان ته ورغلل. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې ځایي عیسایانو د اشفاق مسیح په نامه د خپل هغه تن له مړي سره د پرېس کلب مخې ته احتجاج کړی چې د مئی په شپږویشتمه په میره لیکې نامعلوم وسلوالو وژلی و. پرون د احتجاج مشر خالد اقبال وویل چې په وزیرستان کې د عیسایي وګړو ژوند خوندي کړل شي.
اوس یو کال درې میاشتې شوې چې د اشفاق بل ورور میرعلي کې په هدفي برید کې وژل شوی و. نن د دې تور سره یو بل زوی وسلوالو وواژه. وړاندې هم موږ ته باور راکړل شوی و خو نن بیا محفوظ پاتې نه شو. دلته د فوز میجر جنرال جوسی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوو چې موږ وژغورئ. که تحفظ نشئ راکولی نو موږ ته ووایئ، موږ به له وزیرستان نه ولاړ شو.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې پرون د اشفاق مسیح په نامه د عیسائی کارګر او جمیل خان په نامه یو مسلمان سایکل ساز د وژل کېدو پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونه شوي دي. د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مشر نورولی مسید ونیسي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د مئی په شپږویشتمه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پر مسید سربیره د ټي ټي پي د ځینو نورو غړو نمونه واخیستله او ادعا یې وکړه چې هغه وسلوال په پاکستان کې پر چینایي وګړو په شوو بریدونو کې لاس لري. نقوي وویل چې د مارچ په شپږویشتمه په بشام کې پر چینایي وګړو حمله ټي ټي پي کړې وه او د دې لپاره یې له افغانستانه له چاودېدونکو موادو ډک ګاډی او ځانمرګي بریدګر لیږلی و. په دې برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی وژل شوی و. تر اوسه هیڅ وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. ټي ټي پي چې ترګر ګرځول شوی ډله ده تر اوسه د نقوی د بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې له افغانستان د حملو پلانول رد کړي او ادعا کوي چې په قبایلي سیمو کې میشته دي. افغان طالبانو هم د نقوی د تازه بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښوولی، خو تر دې مخکې یې داسې تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې د افغانستان خاوره د پاکستان په شمول د هیڅ ملک پر ضد کارېدلو ته نه پرېږدي. پر ډیورنډ کرښه پرتو د خوست او کورمې قومونو مشرانو په یوه جرګه کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل مسایل د خبرو له لارې حل کړي او نښتې دي نه کوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ شوې دې جرګې په اړه د کورمې او قومي مشر ملک فخر زمان د مئی په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې خوستوال عزیزان ځکه کورمې ته ورغوښتي وو چې د جرګو د لارې د ستونزو په هواري ټینګار وکړي. د اپریل او مئی په میاشتو کې پاکستاني ځواکونو څو ځل د کورمې په خرلاڅو کې د افغان طالبانو له سرحدي سرتیرو سره نښتې کړې وې چې له وجې یې لاره بنده شوې وه. دواړه خواوې پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه پورې کوي. په کراچۍ کې خبریالانو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې زر تر زره دې د خبریال نصرالله ګډاني قاتلین ونیسي. د کراچۍ د خبریالانو د اتحادیې سیکرټري نعمت خان د مئی په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې تر څو حکومت د ګډاني قاتلین نه ویني ولي تر هغې به یې مظاهرې روان وي. نوموړي زیاته کړه چې په سند کې د وسلوالو ډلو، جاګیردارو، مافیا، غلو او امنیتي ځواکونو د فشارونو له امله خبریالي کول اسانه کار نه دی. ګدانی په سند کې د زورواکو په اړه د تحقیقاتي رپورټونو لپاره پیژندل کېده. دا څرګنده کسانو د مئی په یوویشتمه پر هغه ډزې وکړې او زخمي کړ. نوموړی د مئی په څلېرویشتمه په کراچۍ کې په یو هسپتال کې مړ شو. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د هغه په مرګ خفګان ښودلی او په یو بیان کې یې وعده کړې چې د دې وژنې تحقیقات به کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مئی په شپږویشتمه په دوه ورځني سفر ازبکستان ته ورسید. د ازبکستان د ولسمشر دفتر ویلي چې هغه او د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایوف د هر اړخیزه ستراتیژي کې ملګرتیا او ائتلاف د قوی کولو ترڅنګ د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ په زیاتولو خبرې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مولا بشیر غاش اوریدل. په دې خبرې غړي کې د جن نورو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په شمالي وزیرستان کې د یو عیسائی وګړي تر وشل کې دروسته عیسایانو پرون د مظاهرې لالارې له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې ده. د پاکستان بهرنی چارو وزیر پر افغان طالبانو غږ کړی چې د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریکې طالبان پاکستان مشران ونیسي.
موږ د افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاري عبدالله او خان لالا ژر ونیسي، په ځانګړې توګه د ټي ټي پي امیر پرولي مسعود او قمندان عظمت الله مسعود.
د کورمی خوست مشرانو د دواړو د تاوتریخوالي لواجې د ډیورن کرښه د لارو بندېدو په اړه جرګه کړې او پکې ځینې فیصلې او ځینې وړاندیزونه کړې.
یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پروښ افلوسه چې داسې نه چې یا پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل څه مشروطي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصېږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د کوټې پښتو اکیډمۍ له نن څخه د پښتو زده کولو کورس پیلوي. په دې کې څه څه ور زده کوي؟
یو کورس دا چې هغه بنیادی د پښتو د لیک لوست کورس دی، او دویم کورس بیا د بنیادی ادبیاتو نو تیر د 15 کال څخه دا لړۍ دا پیل شوې ده.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. د افغانستان پالم ریپورټونه لرو. د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د نورو سیمو پاله به هم ریپورټونه وي، خو پایل کې زو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د نامنیو په دوام پرون نامعلوم وسوالو په دوه جلا جلا حملو کې یو عیسائی کارګر او بل مسلمان مستری وژلی دی. مستری جلیل خان امید چې د بنو او خو په وزیرستان کې کار کولی. بلخوا د اشفاق مسیح کورنۍ د میرام شاه پرس کلب مخې ته د هغه مړی یشی وو او په احتجاج کې له حکومت د اقلیتونو لپاره د امنیت غوښتنه وکړه. پاک مسیح ته دغه کورنۍ دوم غړی دی چې په دوه کلونو کې وژل کیږي. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي. تر اوسه کومې سوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. عمر وزیر په اړه نور معلومات راکوي.
د میرام شاه پرېس کلب مخې ته شمالي وزیرستان عیسوي برادرۍ د وژل شوي کس جسد سره پرون د مۍ په 26مه احتجاج وکړ. دوی وویل چې ورته وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي چې وزیرستان نه ولاړ شي، ژوند یې محفوظ نه دی، حکومت ته تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب خبریالانو ته وویل چې وسلوالو اشفاق عیسوي او دویم جلیل خان د بنو اوسیدونکي په میرعلي کې په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې وژلي. د ده په وینا نه معلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، تفتیش روان دی. میرام شاه پرس کلب مخې ته احتجاج په دوران د شمالي وزیرستان عیسوي ټولنې مشر خالد اقبال خپل وینا کې وویل چې تیر کال هم میرعلي د کې وسلوالو یو بل عیسوي وژلی و چې د پرون وژل شوي اشفاق ورور و. نن یې اشفاق ووژو، واړه ماشومان یې پاتې شول، د عیسویانو ژوند محفوظ نه دی. اوس یو کال درې میاشتې شوې چې د اشفاق بل ورور میرعلي کې په هدفي برید کې وژل شوی و. نن د دې تور سره یو بل زوی وسلوالو ووژو. وړاندې هم موږ ته باور راکړل شوی و خو نن بیا محفوظ پاتې نه شو. نن موږ خپل ماشومان او تور سره دلته راوستلې، ټول دې نن یو ځل موږ ووژني. موږ وزیرستان پرېدو، موږ دې بې کوره شو. د خدای په خاطر موږ له تحفظ راکړئ. دلته د فوز میجر جنرال جوسی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوو چې موږ وژغورئ. که تحفظ نشئ راکولی نو موږ ته ووایئ، موږ به له وزیرستان نه ولاړ شو. شمالی وزیرستان میرام شاه کې د اقلیت عیسوي برادری ګڼې کورنۍ ژوند کړي چې سیول کالونی او ټوچیس کاوړ کې د پلار نیکه وختونو نه پاتې کیږي. د میرام شاه میرعلي بازارونو، سکولونو، روغتونونو او نورې ودانۍ کې د صفایي او شارونو پاکولو کار کړي. د مئی په یوویشتمه هم د شپې تپی سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ او میرعلي کې دوه نور ځایي کسان په درې جلا جلا بریدونو کې وژلي ول او برید کوونکي تښتېدلی و. د تازه بریدونو ذمواری هم لا چا نه دی منلی. شمالی وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه 25 هدفي بریدونو پیښې وشوې چې پکې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تیر کال شمالی وزیرستان کې 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي او مدني فعالان او هم ځینې سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. د هدفي وژنو ضد په وار وار پرلتونه شوي او حکومت نه سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوي. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوې کړې چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر محسن نقوی یو ځل بیا دا وکړی چې تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی له افغانستانه بریدونه پیلوي. هغه تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې پرشنی وګړو په حملو کې هغه پاکستانی طالبان شکیل دي چې په افغانستان کې میشته دي. نقوی په کابل کې طالبان له حکومت ته غوښتي چې د ټی ټی پی مشران ونیسي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې د پاکستان داسې دعوې رد کړي او ویل به چې هیڅ وسلوالې ډلې ته د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. په خپله ټی ټی پی هم وایي چې دوی له افغانستان نه بلکې له قبایلي ضلعو فعالیت کوي. سفیلا ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی وایي په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د ټی ټی پی یا د تحریک طالبان پاکستان د رهبر نورولی محسود په شمول د دې ډلې مشرتابه ونیسي او دوی ته وسپاري. نقوی پرون په یو کانفرنس کې تور ولګاوه چې د ټی ټی پی مشرتابه په افغانستان کې ده او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي.
هم افغانستان کې جو انټرم ګورنمنت ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
موږ د افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي. په ځانګړې توګه د ټی ټی پی امیر رولی محسود او قمندان عظمت الله محسود او څومره هم چې د ټی ټی پی اصلي مشرتابه هلته دي هغوی ژر ونیسي. موږ افغانستان سره ښې اړیکې غواړو، خو دا په هغه صورت کې ممکن دی چې هغوی هم موږ ته لاس راکړي او پرې نږدي چې له خپلې خاورې ترهګر زموږ پر ضد کار واخلي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې څو واره نور هم ادعا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې دي او هلته ملاتړ کیږي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې بیا دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې اړتیا نه لري له نورو سیمو فعالیت وکړي. د پاکستان پوځ تیره روزه چې مارچ میاشت وه ادعا وکړه چې په یو برید کې د پکتیکا په برمل کې د عبدالله شاه په نوم د ټی ټی پی یو مهم قمندان وژلی دی. دغه قمندان په سبا په یو ویډیو کې ښکاره شو او ویې ویل چې ژوندی دی او په جنوبي وزیرستان کې دی. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په 2021 او 2022 کلونو کې څو واره د افغانستان دننه د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړ. دا خبرې د 2022 کال په می کې په یو اوربند صلاته ورسېدې. په اګست کې د پکتیکا په برمل کې د راپورونو له مخې د ټی ټی پی یو بنسټګر عمر خالد خراسانی او دوه نور مشران د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شول. تر دې پیښې وروسته ټی ټی پی په سپتمبر کې د اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. افغان طالبان سره لدی چې د ټی ټی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یو رابط په حیث ډیر مهم بلل کیږي، خو دا یې رد کړي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي له افغان خاورې بریدونه پلان کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې ټی ټی پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په کار ده چې د کارونو مسؤل لیاتی دوی تراجع نشی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځی اونیزی خبرونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوی مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
او سم د کرمی او خوست مشرانو جرګه چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبان له حکومت یې غوښتي چې د خپل منځي مسلې د خبرو لاره حل کړي او د تګ راتګ بندي سویلاري پرانیستي. د تیری پنځمه په ورځ د خوست کوی مشران کورمې ته تللی وو. هغو ځینو کوی مشران پرون مشال ډېډو ته وویل چې کله د حکومتونو ترمنځ شخړې رامنځته کېږي نو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ورونه پښتانه قامونه زیانمنېږي، نو ځکه باید مسایل د خبرو له لارې حل سي. دا جرګې په داسې حال کې روانې دي چې په دې وروستۍ کې د پاکستان او د افغان طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ په خرلاسو کې نښتې سوې. نجیب الله خیر په دې اړه نور معلومات راکوي.
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرښې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرښه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همدارز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ یوسیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ول
او په خو واخی بو کدل ته په غره کې په منځکه کې په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماګه خبره به خالق لاله نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کایې خوتوي کې دې خوتوي چستون دي چوي ان شاء الله موږ به دې خبرو لاله حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به موږ لارم خلصيږي تجارت به خلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
د ډیورن کرښې دواړو لورو ته ګډ قومونه اوسیږي چې له یوې خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کېدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی. د کورمې اوسیدونکی ملک فخر زمان وایي
مو سره څوره مرګلی راغلی دي دا ټول دمو د کورمې بشندګون یو د کورمې اوسیدونکو مختلف قومونو خل دي د کې شیا سنی مو مشترکه دلته راغلی یو دمو د افغانستان د زادای او د خوست ورونو سره د خبرو کولو لپاره کوم حالات دلته پیښ شوي دي. دمو د دوه د اسلامي ملکونو په مانس کې یو غلط فهمی جوړا شوی ده، غلط فهمی ورکولې پر مودل تر ټول یو څه خبري وکړو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زازی میدان اوسیدونکی ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا خپرو خپلوسه چې د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بل چې ته مشنختی ته ضرورت دي تذکری دي لاري بخلسيږي او دوی بخپل سره خبره کوي موږ بخپل مشران سره کوو.
د خوست او کرم مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پرخواله په دې پورې تړلې دی چې د دواړو خواو د میشتو ولسونو په خوانې دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورمی یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی
کومه جرګه و دایمو د امن د ورورولې او اتفاق پاره و چې د کومې ستونزې په بارډر باندې لرو د خبرو اترو په لاره حل شي او نه جنگ جګړه. جنگ جګړه د انسان سوچ اخیری حد ده. د کومې ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لاره اورو او خبرو په اترو ځکه چې یو بل سره مو رښتې دي، مذهب مو یو دی، ریواج مو یو دی، جب هم یو ده، کلتور مې یو ده، دا ټولې مسلې به ان شاء الله زه خوشمن یم ته نورې سره مسلې دي دا به جرګې په لاره وري.
یاد دی وی د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخي پوری غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنیو ګربزو منګلو او زازایو زینګټ قومونه وسیږي. کسان پورسته یو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لور ته د خلکو تګ را تک سوزمن کړی، خو په خوا یاد قومونو د یو بل لوري د خوښیو پر منظرو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
پک روانه غړي کې درته د افغانستان په اړه د دوه د کانفرنس او دارنګ په خیبر کې او په شمالي وزیرستان کې د خلکو د نوکریانو په حواله باندې او دارنګ د پښتو اکیډمي د پښتو کورسونو شروع کولو په اړه رپورټونه لرو، خو کراچۍ ته به لاړ سو. په سیند صوبه کې د یو ځای خبریال تر وشل کېدو وروسته د رسنیو د حکومت لپاره د کارکوونکو احتجاج دوام لري. نصرالله ګډانی څو ورځې لمخه د سیند په کوټکی کې ویشتل شوی و. هغه تیره ورځ د کراچۍ په یو هسپتال کې سا ورکړه. نوموړی د ځایي زورواکو په اړه د رپورټونو او لیکونو لپاره مشهور و چې په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د سیند حکومت وایي تر اوسه معلومه نه ده چې پر ګډانۍ ټزې چا کړي او د تحقیقات لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، خو احتجاج کوونکي خبریالان وایي د ګډانۍ قاتلین زورواکي دي چې حکومت یې باید د وخت له ځای کولو پرته ضرور ونیسي. نیازري په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
د خبریال نصرالله ګډانی د وجنی په ضد په کراچۍ، حیدرآباد، سکر، ګوټکی، جکب آباد او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهرې او لاریون نو شو چې په ګڼ شمیر کې خبریالانو ترڅنګ عامو خلکو پکې هم ګډون وکړو. د یادو احتجاجونو په اړه د حیدرآباد پریس کلب یو مشر حمید سمرو مشال لیډیو ته وویل دوی به تر هغه احتجاجونو ته دوام ورکړي سو پورې چې د نصرالله ګډانی په وجنه کې ککړ کسان نوی معلوم شوي او گرفتار کړل شوي نوی.
نصرالله ګډانی نه صرف اپنے قلم کے ذریعے
دیوائی نصرالله ګډانی نه یوازې د خپل قلم د لارې بلکې د ټولنیزو رسنیو د لارې هم خپل غږ پورته کړی. هغه په حکومت، پولیسو، ریاستی ادارو، د سیمې په ضرورو خلکو نیوکې کولې او هم له دې له امله هغه وجلې شوې. په سند کې بیا بیا خبریالان وجل کیږي، تر کومې به موږ د خپلو خبریالانو مړی پورته کوو. حکومت دې موږ ته انصاف راکړي. حمید سمرو زیاته کړې چې تر څو حکومت ککړ کسان نیولې نه وي دوی پټول سن کې خپل احتجاجونه دوامدار ساتي. نصرالله ګډانی د مای په یوشتما نامعلوم وسلوالو په ګوټکی کې په ډزو وشته جوبل شوی وو او په ځای روختون کې د درملنې رستو د سن صوبایي حکومت کراچۍ ته را منتقل کړي وو چې د مای په سلی رښتما په غا خان روختون کې ساور کړي و. په پاکستان یا په سن صوبا کې نصرالله ګډانی لومړی خبريال نه دی چې وجلې شوی. تیر کال 2023 د اگست په 15مه د سن په سکر کې د جان محمد مهر نوم هم یو خبریال په ډزو وجلې شوی وو او تر اوسه د هغه په وجنه کې تورن کسان نه دي نیول شوي. په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي نه یوازې په سند بلکې په ټول ملک کې خبریالان زورول کیږي.
د څه خو پر پاکستان صافت لپاره سیب نه دی، خو په سند کې د دې کم شمالي سند دی کم کې جګابات، کشمور، ګوټکی، شکارپور د علاقې شامل دي. دا ډېر خطرناک علاقې دي صافت لپاره. اوس نصرالله ګډانی مرګ وشو، دغه نه پخ کې جنود مېر او بل صافي او هغه وشته نو دې لکه کې پدیم ګرانه ده ثابت کول یو خو کم صافیان دي هغه ته تنخواه ملاویږي یا ملاویږي کم ملاویږي. دوی مدا ده چې هغه ټرینډ نه دي چې څنګه صافت کول دي، رپورټینګ څنګه کول دي، ځان به څنګه بچ کې. او دریم د کار دې ځای لکه اسیم ډېرې بدنامي دي د قبایلي جګړو لپاره، ډاکوانو لپاره، ورسره ورسره دلته ډېر زیات جګړزاري نظام هم دی.
د کراچۍ یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرټري نعمت خان بیا وایي چې نصرالله ګډانی یوازې د خبریالۍ په وجه وجلې شوی دی ځکه چې هغه به په سیمه کې په حکومتي چارواکو با سرا یا زرور خلکو پختنی راوړلولی او مسلې به راپور کولی.
نصرالله ګډانی کیس پاغا کیسونه کې دی کم 100% د داغوی مرګ چې دی د صحافت توجه شوی دی او دغه جواب چې هغه ډیر په خاندا سره د خپل علاقې مسائل را مخته کړی وونه داغه پوجا باندې داغه جنازه چې دا هغه ډیر یو تاریخي د ګوټ کی جنازه وه. په دې نه مخکې په 13 تلور کالو کې اوازې په سیم کې وو صحافیان وجل شوی دی او کراچۍ یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرٹری په توګه باندې زدا غنم پورا پاکستان د صحافیانو د پاره شي دی خطرناک ملک ته لکه څنګه چې تاسو ګوري چې په دغه کې کامران داور او کوم چې ډیجیټل جرنلسټ او نصرالله ګډانی وشته شو په دغه ورځ باندې هغه ملک کې شو نو یقینا په پورا پاکستان کې صورتحال ډیر خراب دی.
د سن صوبایي حکومت وایي چې د نصرالله ګډانی د کورنۍ سره کلک ولاړ دي، د پیښې پلټنې پیل کړې دي او زر به په دغه پیښه کې ککړ کسان ونیول شي. د سن صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام مند د مای په 15مه د سن اسمبلی په غونډه کې ویلي حکومت د خبریال د وجنې پلټنې رواني کړې دي.
پاکستان بھر میں جنرل شہید ہوتے رہے اور سندھ میں بھی
دیوائی پٹول پاکستان کے خبریالان وجل شوی او پسند کی ہمدا بدی پیخی شوی دی. زمن حکومت دا نصرالله گڈانی پا وجنا سخ خبکان خودلے دا کورنو چار وزیر خبریالان اتحادو تباور ور کرے چھ دا نصرالله گڈانی پا وجنا کی ککڑ کسان با دیر زر اونی سی
پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا.
شرجیل انعام من زیادہ کرے چنہ یوازی دا خبریال پا وجنا کی ککڑ کسان با معلوم کرل چھ بلکہ دوی با دا حق دا کورنی سرا مالی مرستی ہم کوی. پسند صوبه کې د خبريال د وجنې د لومبۍ پیښنه ده. د کراچي یونین اف جرنالست تر مخه 1300 کالو کې یوازې په سند صوبه کې و خبريالان وجلې شوې دي او په لسګونو نور زورولې شوې دي. د دوی په وینا چې د خبريالانو د وجنې په پیښو کې ککړ کسان نه نیول کیږي، ځکه نه یوازې خبريالان زورول کیږي بلکې وجنې هم کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو د دوی په ترخواګانو کې 10% اضافه رد کړې وای دا کمه ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل چې په ډیره ګرانۍ او خراب اقتصاد کې د سرکاري ملازمینو تنخواه باید ډیره زیاته سي. د خیبر پښتونخوا د حکومت په اسمبلی کې کلنی بجټ وړاندې کړی چې لمخې د سرکاري ملازمینو په تنخواه کې 10% اضافه کړې ده. وزیر اعلی علي امین کمډپور تېر ورځ په پېښور کې خبرالانو ته وویل چې په دې سره به د ملازمینو ستونزې حل سي، خو په سرکاري ادارو کې کارکوونکي وایي حکومت باید نور اقدامات وکړي. شبیر جان له پېښوره رپورټ راستولی دی.
د پېښور پوهنتون د استادانو سازمان پیوټا صدر ډاکټر محمد ازیر د اتوار په ورځ مشال لیډو ته وویل چې په وړاندې شوي بجټ کې صوبایي حکومت یو خو د پوهنتون لپاره فنډ نه دی خوده، بلخوا چې ملکي موجوده د ګرانې کم شرحه ده، 10% زیاتوالی هیڅ نه دی، نو ځکه د نورو سرکاري ملازمینو په شان دوی هم د بجټ مسترد کړی دی.
دغه د بجټ مسترد کېدو دوه ریزن دي. یو دا چې د یونیورسټو لپاره یو روپۍ نه دی خي، د یونیورسټو لپاره ځان له هډ پکار دی. په سند کې او په پنجاب کې غریبا قیدک دی او دا زره مغی 30 بلین پروپوز کړی دی کنه. نو زمونږ صوبه کې د بدقسمتۍ نه د 18 ترمیم نه پس تقریبا د 12 د 13 کال دی چې پاره کې وسه پوره دی د یونیورسټو لپاره بجټ هډ کې نه هودو او ورسره پروینشل ایچ ای سی جوړ نه کړه. نو زګو لومبې ټول نه غټه مطالبه هم دکړه او دویمه مطالبه هم ځکه چې انفلیشن چې کم دی چې هغه څنګه دی، نو دا غي په مطابق باندې کنوینس الاونس او دا چې کم دی نو کم هاوس رینټ الاونس ته دا دواړه چې کم دی نو انکریز کول غواړي او دینه علاوه د اضافه کم ده دا اوم اډ پار پکار ده.
دغه ډول د نورو سرکاري ملازمینو د سازمانونو په سیر د سیاحت محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو هم د بجټ په ورځ پیښور کې احتجاجي غونډه کړې وه او دغه 10% زیاتوالی نه دی منلې. د هلت ورکرو د صوبایي سازمان مشره المینا افتخار وای آل امپلایز پینشنرز لیبر یونین تحریک په احتجاج دی تر سوچ د دوی غوښتنې نه منل شوې.
ټول سرکاري امپلایز دی بیا ولې د سیکریټریټ په ملازمینو کې په نورو ملازمینو کې فرق ولې دی؟ اغی ته هاوس ریکویزیشن سونه ورک، اغی ته یوټیلیټی الاونس لګو، نو ولې دا نور انسانان نه دي کنه دی ډیوټی نه دا کړی؟ وجه صد بل مونږ ته د ملک د کم بجټ یا د سخت حالاتو احساس وو چې یره کې دی چې دی وخت کې ګورنمنت ته پر دا سیزونه افورډیبل نه، خو هغه وخت کې دا ټوله خبره بیا ختم شوې چې کم ټیم کې کیبینټ ته پر مراعات اپرو شو، چې کم ټیم کې د ایم پی ایس د پر کم قسم مراعات تراغلل، نو بیا دا ټول خبرو دا کوېشن بیا بالکل ختم شو چې دی وخت کې بجټ نشته او د ملک حالات خراب دي، د صوبې حالات خراب دي.
دا بابوګانو سازمان یا کلرک اسوسییشن غړي شاداب خان وای چې موږ ټول سرکاري ملازمین د 10% زیاتوالي په دې هم نه منو چې وړاندې نه د ښکته ګریډونو یا درجو ولا تنخواګانې او مراعات ډیر کم دي او ګرانی ډیره سیوا ده.
دا اسی موږ سره یو مزاق شو، یو ډراما شو. هر یو ملازم د 3 سکیلا پورې چې کم دی هغه د 6-7000 او د 3-9 پورې هغه 11-12000 او د موږ به مشکل باندې 2-3000 روپۍ اضافه شي. نو دا د ماته سره ریکوست دی چې دې باندې سغور کوي.
ولې په دې لمو چې کله د صوبای حکومت دریز معلومولو لپاره اول د صوبای حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف سره تماسونه ول، نو د دې مرستیال محمد نثار مشال لیډو ته ول چې اسلام آباد کې دی او مصروف دی. خو چې مکله د خزانه لپاره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر مزمل اسلم خان نو پختل، نو د دوی مرستیال ډاکټر محمد انور خټک مشال لیډو ته وویل چې د مشیر خزانه د وینا مطابق 10% زیاتوالی دوی ځکه کړی دی چې دا وخت د ګرانې شرحه 12% ده. او بل دا چې تیر کال هم د وفاق او صوبې لخوا چې زیاتوالی بجټ کې کم اعلان شوی هغه 15% وو، نو ځکه دا ور دوی د ګرانې تناسب سره سم 10% زیاتوالی وړاندیز کړی دی. دغه سرکاري ملازمین وایي که حکومت د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړه، نو د ټولو محکمو ملازمینو سازمانونو سره د سلا مشورې وروسته به د صوبایي اسمبلی مخې وخته راتلونکو هونه کې احتجاجي پرلت او بیا په اوم جون سرخار اسلام آباد کې هم احتجاج منسوبه لري. دا په عمل ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په سلیریشتم مئی د کال 2023 25 لپاره د شوخه 1.5 ارب روپو بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې مرکزی حکومت ته خپل بجټ نه دی وړاندې کړی، کوم چې په عمومي توګه د صوبو د بجټ نه وړاندې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوریو. مشال ریډیو دی 12:30 وخت سوی دی. بشیر گواشتوار کوس د خبرونو لنډیز باوري.
د شمالی وزیرستان په میرامشاه کې ځایی عیسایانو د اشفاق مسیح په نامه د خپل تن لمړي سره پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. دا کس نمای په شپږویشتمه په میرل کې نامعلومو وسلوالو وژلی و. د شمالی وزیرستان د پولیسو مشر روحان زیب رسنیو ته په لیکنې بیان کې ویلو چې د اشفاق مسیح علاوه په یو بل برید کې په میرل کې د جمیل خان په نامه یو سایکل جوړونکی هم وژل شوی. هغه زیاته کړې چې پولیس د دې پیښو پلټنې کوي. تر اوسه کومه سوال ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشر نورولي مسجد ونیسي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د مئی په 26 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پر مسجد سربیره د ټي ټي پي د ځینو نورو غړو نومونه واخیستل او دا یې وکړل چې هغوی په پاکستان کې پر چینایي وګړو په شوو بریدونو کې لاس لري. تر اوسه ټي ټي پي په دې هکله څه نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې دا رد کړي چې دوی په افغانستان کې موجود دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د نقوي د تازه بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې داسې تورونه رد کړي وو. د خبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو پرون زلبه احتجاج کړی او دوی وایي حکومت دې په تنخواو کې نوره اضافه وکړي ځکه چې په بجټ کې وړاندیز شوي پیسې کافي نه دي. د خبر پښتونخوا حکومت د مئی په 23 اعلان کړي بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخوا کې د 10% اضافي اعلان کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په دورزنی سفر ازبکستان ته ورغلی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف هغه ته په تاشکند هوایي میدان تود هرکلی ووایه او وروسته یې ورسره په ملاقات کې په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې.
د خبرونو لنډیز مو له بشیر ګواښو اورېدلی. اوس هم زو د افغانستان په اړه یو ریپورت ده. د افغانستان د سولي گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ په قطر کې د درې میاشتې په تلاو وایي د افغان ولس د رښتینې استازو د طالبانو د باصلاحیت پلاوي له شتون پرته هر ډول نړیوالې هڅې به د وضعیت د بدلون لامل نه سي. د دې بنسټ د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده د مشال ریډیو آزادي څانګې ته ویلي دا د ملګرو ملتونو ذمواري ده چې طالبان په جدي ډول خبرو ته کښېنوي. په همدې حال کې په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر مشر سعود شاهین بیا آزادي ریډیو ته ویلي که نړیواله ټولنه غواړي له دوی سره تعامل وکړي، د دوحې په ایجنډا کې د دوی غوښتنې لکه د بېوزلۍ له منځه وړل، کاري فرصتونه رامنځته کول او نورې بېلابېلې پروژې شاملې کړي. عابد سپوږمۍ په دې اړه رپورټ لري.
د دوحې له درېمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باوري دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې ښځو او د بشري حقونو د فعالانو د استازو او دغه شان د طالبانو د باصلاحیته پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بې ګټې ده. دغه بنسټ چې شاوخوا 2 کاله وړاندې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی، د یکشنبې په ورځ یې د یوې اعلامیه په خپرولو سره زیاته کړې چې د دوحې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بېلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت په اړه د هیواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده آزادي راډیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د باصلاحیت پلو له ګډون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ آزادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې که نړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو له لارې د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوحې د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوحې د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوحې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط و شروط های طالب را نپذیرد.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوحې په ناسته کې نه وي، د دوحې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یا مبارز ښځې هلته نه وي، د افغانستان د خلکو د استازي په توګه خبري ونه کړي، له بده مرغه سره له دې چې ورته خوشبینه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوې د دوحې درېیمه غونډه د جون میاشتې له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوحې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوحې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوحې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر خلق وایي د تورخم پر لار دی له افغانستان د څارویو د تجارت ساته اسانتیاوې برابرې سي. په دوی کې ځینو له مشالې ډو سره په خبرې کې وویل چې په لوی اختر کې د قربانۍ څاروي له افغانستانه ورځي، خو دوی اندېښنه لري چې تورخم د ترکېدو له وجې په ډېر څاروي نسی لښتولای. په خیبر کې د کسټم یا ګمرک چارواکو مشالې ډو ته وویل چې څاروي وړل کېدلای شي، خو لومړی باید قرنطین او د جراثیمو له هجوم سپرې یا دوایانو تیر شي. ځایي تاجران وایي حکومت دغه نظام ندی برابر کړی. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد خان وای چې د مودورې سبا واړه ساروی په تورخم دروازه افغانستان نه لنډ کوتل منډیانو ته راوړل کېده او په ارزانه بیه به ورته پرېوتل، خو اوس یې کسټم عمله او اف سي ځواک نه راپرېږدي.
او دغه ګډان د لوی اختر د قربانۍ لپاره دغه جذبې لاندې هغه راپرېږدي، خو په دې حواله سره به زه وایم چې په پاک افغان چې څومره بارډر دی، مونږ مطالبه کړو چې دا بارډر د آزاد تجارت لپاره چې دا کولاو شي. نن سبا وخت اقتصاد دی، هغه د جنگ جګړو نه دی، مقابله د اقتصاد ده، او اقتصاد د پرمختګ لپاره پالیسۍ نرمې کول پکار دي. مونږ پکار دی چې دغه بندیزونو نه راوځو، تګ راتګ وشي. افغانستان سره مونږه لسانی، ثقافتي، مذهبي په دغه رشتو کې مونږ ورسره بند یو. دغه رشتې چې دي دا نورې هم مضبوطول پکار دي.
د خیبر ولسي وګړي وایي چې دا واړه څاروي نه یوازې د لوی اختر قربانۍ لپاره راوړل کیږي، بلکې دلته په سلګونه خلکو روزګار هم ورسره تړلی او کالو ساري د روایتي خوړو په توګه استعمالوي، خو اوس یې کاروبار هم متاثره شوی. د خوګخیلو یو مشر نجیب خان هم راسره افغانستان نه خیبر ضلع ته د وړو څارو راوړو په هکله خپل احساسات شریکړل.
مونږ د ریاست نه دا سوال کړو، پکار دا چې د افغانستان د لورې چې کوم ګډان راځي هغې دپاره په دې لنډو ورځو کې په بیړني هغه باندې چې دا په تورخام کې کوارنټین سنټر چې هغه ورته جوړ کا، لایف سټاک هغه باندې هم دا غږ کړو چې هغوی هم خپلې ذمهواری پوره کا، او د دغه د پسګانو په راتګ کې لیا دې خوانه د غټ مال په تک کې د تجارتي سرګرمۍ چې دی دا اسانه کا، او دا مال چې کوم دی دا آیټم د پاکستان د ترانسپورټیشن لیا د پاکستان په کسټم په هغه کې هم بین نه دی، دا آزاد دی.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کسټم او پاکستان د خوړو د خوندیتوب او څېړنې وزارت د قوانینو لاندې هر تن کولی شي چې افغانستان نه پاکستان ته څاروي راوړي، خو دا به لومړی په پوله باندې کارنتین کیږي، جراثیم کوش سپری به پرې پاشل کیږي، او بیا به یې راپرېږدي چې خیبر ته یو سي. خو د خیبر ضلع عوامی نمائندگان وای چې تر اوسه په تورخم کې د کارنتین عمله او د سپری پاشلو کوم نظام نشته، او په کار ده چې تر هغې ورته د یو متبادل نظام تر لاندې د دغو څارو راوړو اجازه ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان د رزمک خلګوای د ماړی پټرولیم په نامه هغه کمپنۍ دی ځای ځوانانو ته کارونه ورکړي چې دغلته د ګیس او تیل سلو کار کوي. د ځای خلګو په نامه د نام نه د دلیل پر راولو سره د کمپنۍ پر رزمک کار بند کړی دی چې لوجه په لسکونه ځوانان بې روزګار شوی دی. بلخو د کمپنۍ چارواکي وای دوی په خام ځای خلګو ته د کار موقع برابر کړی وي او بیا به هم کوي. عمر وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن اوسیدون کی شکایت کړي چې ماړی پېټرولیم کمپنۍ د غلطه ځای ځوانان او مزدوران لکارې ستلی او د سونه نه کارو درولې. دوی وایي چې یادې کمپنۍ په سپینمام او شوا کې کمپونه لګیا دي، خو ولې رزمک کې وایي چې د غلطه حالاتو په وجه کارو درولې، او ځایي خلک مزدوران او ځوانان چې یادې کمپنۍ کې په روزګار دي لکار څخه محروم شوي. د سیمې خلک دا تور هم پوره کوي چې کمپنۍ کې ځایي خلکو ته روزګار موقع نه ورکوي. د مخصوصو مشرانو ملکانانو خیال ساتل کیږي. د رزمک ډویژن دو سلی سیمې اوسیدونکي ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پېټرولیم کمپنۍ شوا سپینوام کې لګیا دی، خو رزمک کې یې کار بند کړی. وایي چې ورته ګواښونه دي، د غلطه پر روزګار ځوانان او مزدوران بې روزګاره شوي دي.
سپینوامو د شوی چکم کمپونه دی هغه کې کار روان دی. بد مرغه دا سب ډیویژن رزمک چکم ټیم ته هغه دی نن هم بند کړی دی. چکم مزدور کش خلک ته هغه کول راو بسلی دی. زمون خلک دی خپل ته ډیر سخت وشدل چې دی خپل کې مون کار ویل شو. چکم دی سیده د نار په وزیرستان منظور افری دی. مونږ هغه نه خواست کوو چې دغه خپل د ټیم خلاف ته دی تیز اکشن وکړي د چار دا روانه کړي. کوم تری مفتاح کسان دی را سره هغه غم دی نه خلی خمرز مکی سی دی هغه لیټر غم زمون سره پر ریکارډ موجود دی. تری مفتاح طبقه دا هغه خو نه پشه کی او کوم چې مزدور کش خلک وو هغه غم نن ټول رو بسلی دی.
در از مک ډویژن یو بل اوسیدون کې صغیر الاوایی چې دغلته ګڼ شمېر معدنیات دي. ځایي خلکو ته د روزګار بې شمېره موقع دي خو ولې نن د عام مزدور لپاره هم خلک مخصوصو مشرانو ته سوال مهنت کړي. کم خلک چې د کمپنۍ مشرانو ته منظور دي سو عام ولس ته دی پام وشي.
دا د سرې زرې وطن په دا شي چې څومره هم وسایل دي په دا باندې د خپل قوم پیرا پیرا حق تای نو دا ته میلاو شي. او هغه خو یو داسې سیستم سټارټ شوی دی چې پارټي چې په سره لوکل قبضه ګروپ چې کیم دی ملکونه په شکل شي نو هغه یو داسې سیستم شری کړای دی چې لیبر طبقه چې کیم دا هغه صرف د خپل ژوند لګولې دی پورا ډیر میناتینا کوین چې کله هغه د افراجیک په سب ډیویژن رازماک څخه سٹارټ شو نو خال ډیر وته فاصله ځکه چې د خال انتهایی به روزګار د افسمان د علاقې دي نو خو بد قسمتی سره او دیتا هغه خپل حق نه ملويږي. دا حق ته ملاو شي خو فرد ته نه بلکې په داسې د پیرا پیرا د کوم حق ته حکومت ته ملاو شي.
ماڑی پیٹرولیم کمپنی د شمالی وزیرستان په شیوا سپینوام او رزمک کې د تیلو ګیس موندلو او راویستلو کار کړی. په شیوا کې یادې کمپنۍ د ګیس لویې ذخیرې هم موندلې چې د کمپنۍ چارواکو په وینا د غلطه راوتلې ګیس نه پایپ لاین تر میاوالی پورې غځولو 80% پورې کار هم سرته رسېدلې. د یادې کمپنۍ چیف آف سټاف اسد رضا د روان کال مارچ په 10مه شوا کې خبریالانو ته ویلي ول چې دغه پروژو کې ځایي ځوانانو او لیبر مزدور ته موقع ورکړل شوې. هڅه کړي چې زیات ځایي خلک ورسره په روزګار شي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کمپنۍ مشرانو سره تماس نیسي. لومړی حق د ځایي ځوانانو او لیبر دی. غواړي چې زیات ځایي خلک په روزګار بوخت شي. د امنیتي ستونزو په وجه کار کې ځنډ راځي چې ضربه هم ورشي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. او سمجو کوټی ته پښتو اکیډمي کوټی په پام کې لري چې په همدې مرکز کې د مې له 28 میاندې نن ځخه د پښتو ژبې د لیک لوست زده کړې یو بل پړاو پیل کړي. دا اکیډمي مشرتابه وایي د سیمې د عام خلکو لپاره د زده کړو دا لړۍ چې په کې د پښتني ادب په اړه معلومات هم شامل وي د کوټی په ګډون د بلوچستان په بیلابلو پښتون میشتو سیمو کې له 13-15 کلونو راځي پیل کړی دي. د دوی په خبره د زده کړې وړیا دي او پکې شزینه زده کوونکي هم برخه اخلي. د کوټې د پښتو اکیډمي له کورس فارغ شوی د کلاس فلای ځوان خوش دی چې خپل چبا د پښتني لیکدود له معیارونو سره سم لیکلای شي. نورحال د هارون بچا په ریپورت کې
د کوټې پښتو اکیډمۍ د مې پر 15مه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان خپور کړ چې په همدې مرکز کې د مې له 28مه نه د پښتو ژبې د لیک لوس د زده کړې یو میاشتنۍ دوره پیلېږي. په اعلان کې زیاته شوې چې اکیډمۍ هڅه کوي زده کوونکو ته له لیک لوس سره سره د پښتو ژبې د تاریخ او ادبیاتو په اړه هم مهم معلومات ورکړي. د کوټې د پښتو اکیډمۍ مشر سهیل جعفر د مې پر 28مه مشال ریډیو ته وویل د بلوچستان په یو شمېر پښتون میشته سیمو کې د عامو خلکو لپاره د پښتو ژبې د لیک لوست او ادبیاتو د زده کړې لړۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده او ځکه نو دوی هڅه کوي دا پروګرام د صوبې ځینو نورو ضلعو ته هم وغځوي.
لورلائی کے پا جوب کے پا کلا سیف اللہ کے پا کوٹے کے دا کلا سنائی دا سلوستوں کی چاہوی پا یونیورسٹی کے پختو کلا سنا نشی آخست ہے نو آگی پختو اکیڈمی ترازی او دلتا دا کلا سنا آخی نو ماشاءاللہ دیر زبردست امپیکٹ تے اس پیا نوی کلا سنا شروع کو لگیایو مجھ سر دمرا بجٹ تے چھ مجھ دا کلا سنا چھ دے دا جاری ساتو دا پا نور زلو کی ہم حسن زاوی کی مو ارادہ دا شیالتا شروع کو دا غسی شین و چمن کی ہم ارادہ لرو چھ دا کلا سنا شروع کو
د کوټه پښتو اکیډمي وخت په وخت پر خپل فیسبوک پاڼه د پښتو د لیک لوست او د ادبیاتو د کلاسونو په اړه معلومات شریکوي. اکیډمي د هر یوې دورې په پای کې لګډونوالو زده کوونکو ازموینه اخلي او کامیاب هغو ته بری لیکونه ورکوي. د ایوب خوشحال په نوم د کلاس اف الله او ځوان چې وایي رسمي زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې دي او غوښتل یې چې پښتو ژبه په ویلو او هم لیکلو سم زده کړي. د مې پر شپږویشتمه یې مشال لري ته وویل خوښ دی چې د اکیډمۍ په مرکز کې داخلي یې دغه ارمان پوره کړ.
اصل کې د پښتو دا لیکدو د لمخې او هغه ته وګوره د دې پر ځای به مو د لیکلو بل بل دغه اوازونه چې یاره یا ار زمو زیغ ځان ته بل بل اوازونه لري نو هغه پس موږ کاره پر خپل ځای باندې کارو پر خپل ځای باندې لیکو دویمه درجه مکمل ادب نو هر مثال کې چې کوم دی هغه بیا دوی په شعر کې ورکوي زموږ استاد داغ بیا شیر ترکم جوڑی جی ردیف کاتیا ہر ڈیر شائستہ رہتا تشریح کولا کم سانگ ودا جلا سے بلا
په بلوچستان پونتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړل چې نوموړی د کوټې د پښتو اکیډمۍ د مجلسي منتظمه غړی هم دی. د مې پر شپږویشتمه مشال لوتا د اکیډمۍ د کورسونو د جوړښت د غو د دورانیو او ورڅخه د ګټه اخیستنې د شرایطو په اړه معلومات ورکړل.
موږ دوه کورسونه ډیزاین کړل. یو کورس دا چې هغه بنیادی د پښتو د لیک لوست کورس دی او دویم کورس بیا د بنیادی ادبیاتو کورس موږ ډیزاین کړل. نو تیر د پنځو کالو څخه دا نړۍ پیل شوې ده او دا پرله پسې کورسونه وي.
دا نارینه او ښځینه د دواړو ګډ کورس وي. په ډېرو کورسونو کې پنځلس کسان وي پاک پنځه زنانه وي او لس نارینه وي. هغه موږ داسې ورته شنې دي خو بهرحال هر څوک راتللی شي دې کورس ته. د بېلابېلو عمرونو او صنفونو خلک یعنی نارینه او ښځې په دې کې د موږ سره ګډون کوي. په دې کې موږ یو یور په فیس چې دی هغه موږ نه اخلو. چې کوم ښوونکي دي هغو ته چې کوم معاوضه ورکول کېږي هغه د پښتو اکاډمۍ لخوا وي.
د کوټې پښتو اکیډمي یو غیر حکومتي اداره ده چې په 1901 کال کې جوړه شوې ده. د دې ادارې یو مخکښ غړي خلیل باور د مې پر شپږویشتمه مشال لوته وویل له تیرې سمودې راهیسې د بلوچستان د تعلیم محکمه اکیډمۍ ته د کال 15 میلیون روپۍ د ګرانټ په توګه ورکوي چې د په خبره د پښتو ژبې د لیک لوست د مرکزونو چلولو ترڅنګ د ادارې نور کارونه لکه پر ادبي تاریخي او کلتوري موضوعاتو سیمینارونه جوړول تحقیقي مقالې چاپول او د لیکنې په نوم د درې میاشتنۍ مجلې چاپول او خپرول ورباندې کیږي.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوسم د خبرونی هرستای ریپورت بلکې مرکه درو ورو ول دې سر خبرونه پای ته رسیږي. په بلګړې کې په بیا له تاسو ریو نجلي هر کال سیلابونه د خبر پښتونخوا په سواد کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان د دې وجه موسمي بدلونونه او بل د ځنګلونو د ونو وهل غني د منګوري سره کوشش کوي چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سواد ښکلا لا نور کړی. دا سړی مولوی فضل وهاب نومیږي چې په یو ځای جماعت کې د امامت ترڅنګ له 2010 کال راځي. له 10000 زخه ډیر بوټي لګولې دي. لاغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې پښتلې چې دې کار ته څنګه مخ وکړه.
کلائمیٹ چینج باندې مونږ کار کوو.
موسمی
تبدیلیاں چې کمی راغلی دي او را رواني دي، نو خاص کر د 2010 نه پدې خو باندې چې کله هغه سیلاب راغی، نو هغه مونږ له سبق راکو چې دا سیلاب ولې داسې راغی. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفتو می خو پدې کې د انسانانو خپل کردار وی، نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتی تور باندې، نو زه پدې نتیجه ورسیدم چې مونږه د قدرت په نظام کې سا ردو بدل کړی دی، سګوتی وهلی دي چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټی را کړی او دلته زمونږ ځنګلې وي او داغه به درې کټای شي، دا داغه د لاسه دا کال په کال بو سیلاب راځي.
تاسو د کال 2010 نه دغه بوټی لګوم بوټی خصمانه کوم څومره بوټی به لګولې، کم کم زه لګولې دي
اندازتن ما چې مخبل حساب کتاب کړی دی او زدا لیکم، زما سره د نن ورځې پورې د 10,000 نه سیوا بوټی ما لګول دي. پاره کې س په دې بای پاس واکین ټریک باندې تاسو یې نه دغه مخامخ په دې ګراوند کې مال ګولی او بیا دغه شانتي کوم زمون نوی غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال ګولی په زمرودو کان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونه کې زديته نه ګوره ما خپل زی پر دې زی د هر څه زی خو چې عوامي زی چې التا خلق د دې سوري تم کې ناستل شي او سږي د سوري نه منکې نه
دا خبرې کو لګ وړاندې زو او ریدونکو تاسو سره لګ دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته، دلته چې یو طرف ته د سوات سین بهږي بل طرف ته چې واکینګ ټریک ته، یعنی د لو د پاره یو لاره جوړه شوې ده او دا د امریکایي حکومت یو اس ایډ په مرسته باندې جوړه شوې ده. تقریبا 2.5 کیلومتره ده او د دې نه هغه اړخ ته چې سړک ته او د سړک نه خو بیا آبادیان دي. کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو، بیا کال 2020 کې راغلي وو، دې آبادیانو ته ډېر ډېر زیات نقصان رسېدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړه شوه یو خو د آبادۍ نه اوبه چې دینو بچوي خو دلته یو شاړه غونته پاتې شو او دا د سیل ځای دی. او دلته اوس ګورما چې بوټي لګي د دې سه بوټي د دې چې هغه 15 فوټه 34 او سچې دنه وسته ځل لګي دی او مولوی فضل وهاب چې د هر مازیګر راځي دې بوټو ته او بوره چي سره د خپل مرګرو د دې کنه
بالکل او د دې سره سره بزدا ویم چې دا ونی بوټي چې د خپل تور باندې دام لګیاو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپے ورکړ دا یو ونی چې دا او دا د چینار بوټي چې د دې قیمت ما 120-110 داسې روپے ورکړ بیا دې له مزدور نیول بیا دې له خاورې راوړل دا بالکل موږ خپل تور باندې کړلی او پدې کې زمون سره د منګوري عوامو سنسا مدد او مرسته کړله.
سونه بوټي چې لګیدلې سونه کامیاب دي،
نو شکر الحمدلله موږ دا نه برداشت کوو چې زمونږه لکه تاسو په خپل کتل شي چې تاسو ماته پکې یو بوټي داسې وخت چې دا وچته ولي وچته
او رضونکو دا وداو مه ما چې د محکمې ځنګلاتو ترمخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و ترمخه کله چې دو سل بوټي ولګي پای کې چې د شل بوټي کامیابیږي اتیا بوټي یا 15 یا بوټي چې دا او دا خرابيږي د موسم د وجنه بيزي غړي وخوري انسانان خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاونه شي داسې دا کنه. او دلته زه ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پوری ښکاری ټول بوټیش ندی او ټول خاصه احساس وړو په خولې زکه او رومه چې دا کسانی ووري نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی غدای خصمانه به ضروری ده
د بوټي لګول خو به ضروری کار دی خو چې به سړی خصمانه نه کوي حفاظت نه کوي نو یقینا داسې بوټي نشي پاتې کېده. دا وس مونږ ولې هر ورځ مازیګر راځو دا وبکو زکه موسم ګرم شه دي او زمونږه محکمه چې دی اول خو بوټي نه لګي ک ولګي زتا تاسو ته پر ریکارډ سره ما کاغو 5000 ولګي په 5000 کې دا غو صرف 50 بوټي خپل بیا وخه چې دا مونږ لګولې په 5000 کې 50 چې دینو دا شنه دي او دا تازه شي دي یا غټ شي دي کنه نو زم دوباره پر ریکارډ باندې ونخی او شکر الحمدلله مستقبل بوټي پر ریکارډ باندې خولې شو
راتلون کې وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي مدي سره سب بدلون شي
زبداوه مږي مونږ چې سمره ونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو د دې سیدا لکه په وړو کې د مال کې برابر الله پاک چې مونږ قدرتی تور باندې کم ځنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمون لرګي قیمتي لرګي چې هغه درانځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه په کټه باندې روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي که یو سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاګي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو ستا په کټه نزي او کال په کال هغه زمون آبادیاني نورانه زمون بازارونه زمون خارونه نورانه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.